ساعت 4 بجې شوې د ساري رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم بیا هم ولادت په ولادت پروګرام لرو خو داسل د بادغیس په اړه خبرې کوو د بادغیس والی شغل علیزای مو ملمده خو مخکې در دې چې پروګرام پیل کړو توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې احمد تکل وړاندې کوي
سلام په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه له تخار سمنګان او بغلان ولایتونو څخه په سیلابونو کې د مالی او ځاني زیانونو خبرونه را رسیدلي د غزنی چارواکي وای د وسلوال طالبانو پر ضد په دې ولایت کې پروانو عملیاتو کې 28 وسلوال وژل شوی او په داسې حال کې چې په روسیا او اوکراین کې پر فاشیزم د بریا ورځ منځل کیږي د اوکراین په ختیځ کې د امنیتي ځواکونو او بیلتون پالو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوی بشپړ خبرونه راپورونه وایي سیلابونو په تخار ولایت کې سلګونه کورونه ویجاړ کړي او درانه زیانونه یې اړولې دي د تخار چارواکي وایي د سختو بارانونو لورېدو وروسته راوتلو سیلابونو د دې ولایت د کلفګان رستاق چال نمکاب او اشکمش ولسوالۍ ځپلې دي د تخار والي عبداللطیف ابراهیمی په یو خبري غونډه کې وویل چې د سیلابونو د مالی زیانونو ترڅنګ یو کس وژلې درې ټپیان کړي او یو بل کس ترېتم دی ابراهیمی وایي په اشکمش کې سیلابونو 200 کورونه ویجاړ کړي او په ټول تخار کې زر جریبه کرنیز ځمکه لمینځه وړې ده ولایتي شارواکي وایي دوی ځپل شوی خلکو ته د مرستو رسول پیل کړي خو نورو پراخو مرستو ته هم اړتیا شته په سمنګان ولایت کې هم سیلابونو سخت زیانونه اړولي چارواکي وایي په دې سیلابونو کې شل کسان ټپیان شوي 50 د استوګنې کورونه ویجاړ شوي او 200 څاروي لمینځه تللي دي د سمنګان ولایت د درې سوف ولسوال محمد علي حسنی ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له کبله د دې ولسوالۍ او بلخ ولایت او له مرکز سره د سمنګان ارتباطي پل لمینځه تللی او لارې بندې شوي دي د حسنی په وینا د شباشک او سرخک د ډبرو د سکرو کانونه هم زیانمن شوي د بغلان ولایت په مرکز په لخمري کې هم د شارواکو په وینا سیلابونو 800 کورونه او سلګونه دوکانونه ویجاړ کړي د بغلان والی سلطان محمد عبادی نن خبريالانو ته وویل چې خیر رسیدلی زیانونه تر هغه اندازې زیات وي چې اټکل یې کیږي عبادی وایي په لخمري کې له بې ځایه شویو کورونه سره مرسته پیل شوې دي د غزنی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد په دې ولایت کې پروانو عملیاتو کې 28 نور وسلوال وژل شوی چارواکو د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د افغان ملي ځواکونو په دې عملیاتو کې د 111 وسلوالو د وژنې او د لسګونو نور د ټپي کېدو خبر ورکړی د ملي اردو د 203 تندر قول اردو د دریمې لوا ویاند نظیف سلطانی ازادي راډیو ته ویل چې له پرون رئیس په ګیلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی سلطانی وایي پروانو عملیاتو کې په 28 وژل شویو طالبانو کې شپږ پاکستانیان دي او همداراز 23 نور وسلوال ټپیان شوي طالبانو د امنیتي چارواکو ادارت کړي او ویلي دي چې افغان ځواکونو د عامو وګړو پر کورونو حمله کړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کریمیا سیمې ته چې له اوکراین څخه نیولې ده ورسید څو د فاشیزم پر ضد د بریا د 98مې کلیزې د منځنې په مراسمو کې ګډون وکړي د کریمیا ټاپو وزمې ته چې په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه جلا او له روسیې سره زمیمه شوه د پوتین د لومړی سفر دی روسی رسنیو راپور ورکړی چې پوتین بنن په سواستوپول ښار کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخلي او د سواستوپول د مدافعانو په یاد پر جوړ شوی صلیب د ګولانو ګډې کېږدي خغلی پوتین لدې مخکې په مسکو کې په همدې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل پیوړو هیلو او د روس تبرو بیا یو والی اروپا لم رہی توپ څخه وژغورله پوتین د مسکو په سره ډګر کې جوړ شوې مراسمو ته وویل چې پر نازی جرمني د بری کلیزه سکل خاصه ده
Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная.
Дестере хеваданай жагрела пайтарасидон наш пета калатер швал ходеме нахма замунг стара рухсати ва авиба да замунг де мили бария мили вяр вир ау де талпате хатро разда
скорби и вечной памяти.
په نننیو مراسمو کې د روسیې د پوځ نږدې 11000 سرتیرو د پوځي تجهیزاتو له نږدې 1.5 واحدونو لسګونو ټانکونو او څه کم اویا الوتکو سره یو ځای پوځي پریډ ترسره کړ په مسکو کې د فاشیزم پر ضد د بریا سګنۍ کلیزه په داسې حال کې منزل کیږي چې د وطن پالنې احساسات له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د سیمې د زمام کولو له کبله په اوج کې دي. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې پوتین ښایي په سواستوپول کې چې د روسیې د تور سمندرګي د سمندري ځواکونو قرارګاه پکې ده هم په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې هم پر فاشیزم د بریا ورځ منزل کیږي، د روسیې د پلوي وسلوالو او د اوکراینی امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي. دا نښتې وروسته له هغه پیل شوې چې امنیتي ځواکونو په ختیځ ښار ماریوپول کې د پولیسو پر یو مرکز چې د روسیې د پلوي بلتون پالو په ولکه کې و برید وکړ. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د دې مرکز د بیرته نیولو هڅه کوله چې بلتون پالو حمله پرې وکړه. انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو پر دې ودانۍ د توپونو ډزې وکړې. د اوکراین د یوې خبري ویبپاڼې انسایډر د راپور له مخې په ودانۍ کې دننه د روسیې اته پلوي وسلوال وژل شوي دي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک پرون وویل په داسې حال کې چې اوکراین د می د نهمې نیټې مناسبت نمانځي دی شک لري چې د روسیې ولسمشر ښایي د کیف د بې اعتباره کولو لپاره په دې هیواد کې د اخو ډب د رامنځته کولو پلان ولري. یاتسینیوک دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې مسکو پلو بیتلون پالو وویل دوی به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر غوښتنې سره سره د لا زیات خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې پریکړه عملی کړي. د ټول پښتنه د روان یک شنبه ورځ لپاره پلان شوی. پوتین له دې روسي پلو فعالانو غوښتي چې ټول پښتنه وزندوي. د پوتین ویاند وایي مسکو د یاغیانو د پریکړې په اړه نورو معلوماتو ته اړتیا لري. د تایلند پولیسو نن پر هغو مظاهرچیانو لوخ کې بهون کې غاز څخه کار واخیست چې غوښتلې د پلازمینې بنکاک په شمال کې د پولیسو یو مرکز ته ننوځي. دا د هغو اعتراضونو لړۍ ده چې د هدف یې د حکومت استفاده. د روغتونونو مسؤول چارواکي وایي څلور تنه مظاهرچیان چې اوخ کې بهون کې غاز یې تنفس کړی وو د علاج لپاره روغتونونو ته استول شوي دي. مظاهرچیانو د تایلند د یوې محکمې د هغو حکم د منځنې لپاره چې له مخې صدر اعظم انګلوک شینوواترا له کاره لري کېدو ته اړه شوه او همداراز د فساد ضد یوې ادارې په محکمه کې پر دې د غفلت په تور دعوا وکړه، په بنکاک کې لاریون وکړه او بیا یې د صدر اعظم د دفتر مخې ته غونډه وکړه. او وروستی خبر، په ازبکستان کې حکومت داسې لایحه نافذه کړې چې د حکومت له رسمي اجازه پرته د نویو سندرو خپرولو ته اجازه نه ورکوي. د دې لایحه لمخې سندرغاړي او هنرمندان مکلف بلل شوی چې د خپل هرې نوې سندرې د ثبتولو لپاره باید رسمي اجازه واخلي. د لایحه چې پر راتلونکي جون میاشت کې رسمه نافذیږي، د هرې نوې سندرې د رسمي اجازه لپاره $15 باید ټاکلې ده. دا خبرونه
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د پروګرامونو په دې لړۍ کې نن بادغیس ته ځو. بادغیس د افغانستان په شمال لویدیځ کې د هرات، غور او فاریاب ولایتونو ترمنځ پروت دی او له ترکمنستان سره پوله لري. د بادغیس ولایت مساحت څه باندې 40,000 کیلومتر مربع دی. مرکز یې قلعه نو او قادس، مرغاب، مقر، آب کمال، جیوند او غورماچی ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې د بادغیس والی احمد الله علیزی زموږ ملمه ده. تاسو اوریدونکو هم د بادغیس په اړه له شاغلی علیزی څخه د باد پښتنې کولای شي او یا هم د بادغیس په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کولای شي. یو شمېر اوریدونکو مخکې تر مخکې د فیسبوک له لارې نظرونه را سره شریک کړي چې له هغوی ټولو ډېره ډېره مننه کوو. او که څوک ټلیفون نشي را کولای، اوس هم کولای شي چې د فیسبوک له لارې خپل لنډ نظر یا پښتنه ولیکي. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پته ده. که مو غوښتل نو کولای شي چې دا شیبه هم خپل لنډ نظر ولیکي. موش به ان شاء الله چې د خبرونې پترس کې د خبرونې له محترم ملما احمد الله علیزی سره شریک کو. ولی صاحب، تر هر څه مخکې تاسو ته هر کلی وایم که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په بادغیس کې انتخابات څنګه تیر شول او څه فکر کوئ، لکه څنګه چې ویل کېږي وایي کېدای شي دوهم پړاو انتخابات وشي، په بادغیس کې تر څه حده پورې امادګي ورته شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر کوم د ازادي رادیو کار کوونکو سره چې همیشه نامک شل دی او بردس ولایت یې په یاد دی، د دې نه تشکر کوم. اول د ازادي راډیو د لارې ټولو اورېدونکو ته د افغانستان ټول شریف او مجاهد ملت سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو د سوال په ارتباط به دونه وایم چې بادغیس ولایت لکه څرنګه چې تاسو په ابتدا کې یادوري وکړه، بادغیس ولایت یو لیرې پروت ولایت دی او بادغیس ولایت همیشه موږ کوشش کړی دی چې څنګه وکړو چې دا ولایت د هر اړخ سره برسازي، د امنیت انکشافي او د ټولو هغه اړخو سره چې واقعا هم د خلکو د ودې او د سوکالۍ دپاره دی موږ کوشش کړی دی چې همدغسې دا کار مخ ته بوزو. لکه څرنګه چې تاسو یادوري وکړه د انتخاباتو په هکله، زه اول تشکر کوم د بادغیس د ټولو خلکو نه چې واقعا هم په ډېر مړانه، په ډېر شوق، په ډېر صداقت یې د انتخاباتو کې ګډون وکړي. حتی تقریبا تر 180,000 هم زیات خلکو په ولایت بادغیس کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا دا ثابتوي چې د بادغیس خلک واقعا د انتخاباتو سره، د دیموکراسۍ سره، د انتخاباتو د پروسې سره، د انتخاباتو د عملي کولو سره مینه لري. او بل دا د چهیت نوه پیشه موږ د انتخاباتو په جریان کې نه درلوده. البته دا هم د سپین ږیرو مشرانو ځوانانو کومک او همکاري وو چې د خپل امنیتي ارګانو سره وتله، تر څو چې موږ وکولی سو چې یو ډېر صحیح انتخابات مې برګزار کړو دلته. او موږ همیشه د خلکو په همکاري ته ضرورت لرو او د دوی په همکاري موږ کولی سو چې دلته ولایت بادغیس کې چې دلایل مې تاسو ته مخکې عرض کړو، موږ یو ښه انتخابات برگزار ولرو. که چیرې عیانا انتخابات هم دوم پړاو ته ولاړ شي، د بادغیس اداره او د بادغیس خلک دې ته چمتو دي چې موږ ډېر شفاف او ډېر پر ځای انتخابات د دوم پړاو دپاره
ډېر زیاته مننه. والي صاحب، په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو من جمله په بادغیس کې سیلونه راغلل، خلکو ته تاوانونه واړول. په بادغیس کې لبلني راپور کې ویل شوي ول چې د یوې کورنۍ وی اته کسه مړه شوي دي او ډېر تاوانونه هم اړولي دي. که تاسې د سیلونو په وجه د تاوانونو په اړه زموږ اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ شي بسي.
اول خو واقعا لکه تاسو چې مهرباني وکړه ستاسو د سوال په جواب کې زه دومره وایم چې د سیلابونو لړۍ لکه په اکثر ولایت د افغانستان کې وه، زه د خپل ځان لخوا، د بادغیس د شریف خلکو لخوا ټول ته تحصیلات وړاندې کوم. او بله پیښه چې یو ډېره لویه او غمګینه پیښه وه، د بدخشان ولایت د ورګون ولسوالۍ د ستاسو د لارې د بدخشان ټول شریف او مجاهد ملت ته، دولت ما جمهور رئیس ته، افغانستان ټول خلکو ته تسلیت وړاندې کوم. او خدای تعالی دې وکړي چې افغانان صبر وکړي او همدغه دې چې د افغانانو اتحاد او اتفاق او ملي وحدت ښکاره کړي چې د افغانستان ټول خلکو د ګوشه ګوشه نه په دې غم کې د دې سره شریک دي. او ان شاء الله د افغانستان ټول خلکو غم به خدای دې غم لري لري، په غم کې به هم شریک او په خوشحالي کې به هم شریک وو. په ارتباط د بادغیس د تیرې سیلاب چې تاسو سوال وکړي، واقعا هم چې په بادغیس هم د هغه ولایتو څخه وي چې د سیلابونو څخه متضرر شوی دی. په دې سیلابو په لړ کې موږ 28 نفره شهیدان لرو. واقعا لکه تاسو چې یادوري وکړه، د یو فامیل شپږ آزاد فامیل مور، رور، خور، اولاد شهیدان شوي وو چې هغه ته زه ورغم تسلیت مې ورته ورکړي. او تر 1500 فامیله زیات موږ ویجاړ یا ویران چې اصیب ورته رسېدلې دي دا لرو. او په دې لړ کې موږ وکولای شو چې هغه کسان چې واقعا هم متضرر شوي وو په ولایت بادغیس کې، دوی سره مې کومکونه مکمل کومکونه رسولي دي. او موږ تقریبا 1500 فامیلو ته غذایی مواد رسولی دي. او هر شهید ته مې 1500 افغانۍ رسولی دي. او په دې لار کې 200 جریب ځمکه زراعتي ده منځ تللې ده. او 300 دوکانونه او غرفي چې کوچنۍ لوی دوکانونه وو دا ده منځ تللې دي. او 200 حیوانات یا مواشي ده منځ تللې دي. نو زه یو ار بیا د هغه ادارو نه څخه یادوري کوم چې زموږ سره کومک کړی دی، یعنی حساب کوا او زموږ سره د سلو تنو خوراکي مواد کومک کړی دی، دبليو سي زموږ سره د سلو پامینو لپاره د خوراکي مواد کومک کړی دی، وزارت زراعت د درو زرو تنو غنمو او ورو کومک کړی دی. همدغه رنګ استراری کمیټې چې خپل جناب خلیلی صاحب دوه واره ما ته زنګ ووهی، تلیفون یې را سره وکړی، څلور میلیونه و 500,000 افغانۍ زموږ سره نقدي کومک کړی دی چې موږ د دې شهیدانو او د دې وارثینو سره په وخت او زمان رسیدګي کړې ده او د دې سره مې کومک کړی دی. نو موږ نور هم کوشش کوو چې څنګه وکولی شو چې د دې خلکو دپاره هغه څه چې د دوی اولیتي ضرورتونه و البته هغه مو ورته رسولي دي، نور ضرورتونه چې دوی و هغه به انشاءالله ورته ورسو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د بادغیس والی احمدالله علیزی زموږ میلمه دی. تاسې هم کولی شئ چې زموږ له درانه میلمه د بادغیس والی ښاغلی احمدالله علیزی څخه یوازې او یوازې د بادغیس په اړه پوښتنه وکړئ که نظر لري. په تېره بیا د بادغیس ولایت د چارو د ښېګڼې لپاره که نظر لري هم کولی شئ همدا شېبه ازادي راډیو ته تلیفون وکي او خپل نظر له شاغلی علیزی سره شریک کړي. د ټلیفون شمیرې د 0599203540، بل شمیره د 0978225. په دې شمیرو له موږ سره تماس نیولای شئ. د خبرونه په دوام کې بیا هم کوشش کوو چې د ټلیفون نمبر درته اعلان کو، څو له موږ سره تماس ونیسئ. هم د شیبه یو اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، لکم زین خبری کوي
در مشکل نه استخ نیک محمد.
نیک محمد صاحب مهرباني وکئ صاحب.
دوالي صاحب څنګه پښتنه دي؟ پښتنه څنګه تاسو لري؟
bale بادغی څومره نفوس لري سید؟ بل پښتنه خونه لري نیک محمد صاحب؟ بس سید ډیر مننه. با نیک محمد صاحب بل اوریدونکو هم لرو، ځان معرفي کوي ازادي رادیو. تلیفون موقتا شو. خیر ولی صاحب، تاسو نیک محمد صاحب ته ځواب ورکړئ. قسم په افغانستان کې سمر سرشمیره نه نه شوی. خدای وایي چې د بادغیس نفوس څومره دی؟ تخمینی نفوس څومره دی؟
د بادغیس نفوس تقریبا تر ولک نه زیات دی وروره. په ولک خو تثبیت دی، ولک نه زیات نفوس لري.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، بیا هم تاسو ته نوبت درکو چې که د بادغیس لوالی شاغلی احمد الله علیزی څخه پوښتنه لرئ نو دا شیبه له موږ سره تماس ونیسئ. مهرباني وکئ ازادي راډیو ده خبري وکئ صاحب. وعلیکم السلام، لکم زه بلې د خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ چې اواز مو واضح راشي. اواز مو بند کیږي. بلې ادامه ورکړئ. بلې تاسو خبرې وکړئ.
زه په خپل دغه ورته خبرې کوم خو په بادغې کې د خپلوان دي هلته.
بلې صاحب،
د اسلام په ورسره کې.
بلې،
د دوه درې کونه کې خصوصا د یو بل رواج دي چې دغه منطقه په نامه د پیروجي وو.
ډېر زیاته مننه، مهمه موضوع ده. والی صاحب به ځواب درکړي. خو اوس یو بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي ازادي راډیو. مهرباني کوي وطندو صاحب، مهرباني.
مننه. زما سوال د محترم والی صاحب څخه ده چې محترم والی صاحب مخکې تاسو د والی صاحب تاسو کابل کې څو کال والی بس تاسو څه څه صفر زر صفر وو چې کابل مرکز د افغانستان او هغه امکانات تاسو موجود وو. نو وو چې تاسو د بادغیس یو ډېر لیر تاسو نه ولایت زده کړی ما څه نه څو کال څخه تیر کړی ده تاسو بادغیس کې تاسو څو کال څخه تاسو څه کال وو صفر دی. نو تاسو څه بده کوي؟ آیا تاسو د بادغیس خلک طالب خدمت وکي
وطندوسه
یو کال مدیر ته مو دکتا
تاسو وطندوسه وبښه ګوره په دې کې شک نشته چې څومره چې لازمه ده دومره کار نه دی شوی، نه په بادغیس نه په کابل په ټول افغانستان کې. لیکن یو خبره ده، داسې قضاوت به ډېر منصفانه نه وي چې یو چا کار ته صفر ووایست. په کابل کې څرنګه تاسو ته ثابتېږي چې والی یې څه کار کړی دی یا نه دی کړی؟ صحیح، داسې پوښتنه وکړي چې ووایست چې څه کار هم کړی دی، د بادغیس به هم درته ووایي، د کابل به هم بیا درته وي. بل اوریدونکی هم لرو سید. مننه
سید.
ورور ستاسو خبرې له سره وانه اوریدل شوې، له سره لطفا ځانم معرفي کوي.
ما ډېره
زیاته مننه کور ودان. اوس نو له اورېدونکو هیله کوو چې څو شېبې ټلیفون نه کوي، ځکه چې د درو اورېدونکو پوښتنې دي چې دغو ته ځواب وویل شي چې هېرې نه شي. ولی صاحب، لومړني اورېدونکي د جیون په ولسوالۍ کې د دوو قومونو یا د دوو خواوو ترمنځ د پیرهاجي په سیمه کې د شخړې یادونه کوله چې وای دا شخړه څنګه ده، تر اوسه پورې هم روانه ده او که حل لار مو ورته پیدا کړي؟
اول خو داسې یو غټه شخړه په جوان ولسوالۍ کې نه وله. اصلا خو یو مشکل موږ دا لرو چې په افغانستان کې اکثره خلک معلومات نه لري. د ځانه چې هر څه یې وویل لکه دا وروچ ول چې ده په کابل کې څه کړي، دلته څه کړي. افسوس خو دا دی چې دا خلک معلومات نه لري. د هر ځای چې ټلیفون پورته کوي، هر خبره چې پر خوله ور راغی کوي. په جوان کې زموږ هلته ولسوالي فعاله ده او اولین ډېر انتخابات موږ په جوان کې شوي دي. هېڅ نوه قومي پیښه تر اوسه چې دا زه ستاسو سره خبرې کوم هلته وجود نه لري. البته یو څه مشکل د سړک لري چې هغه ما د خلکو سره خبرې کړي دي چې هغه مشکل یې حل کړو. نور موږ په جوان کې هېڅ نوه مشکل الحمدلله که دی چېرې دا په ګوته کوي یا ماته وښيي، نو زه بیا پوهېږم چې واقعا هلته یو مشکل شته. هېڅ نوه مشکل نه لرو او جوان ولسوالي لکه څرنګه د نورو ولسوالیانو په شان باندې خپل کار مخ ته بیایي.
بله بله، حتما. بل پښتنه دی وطن دوست صاحب دا و چې وای تاسو په بادغیس کې څه کار کړی؟ د خو اداده چې تاسو کار نه لای کړی.
نو د خو چې په کابل کې څه کار کوي؟
بله، دوار زاین کې
کابل نه دی. د ډیر لوی اطراف دی. ما دا اواز لر د شناخته.
بله، د هلمند خبرې کولې؟ بله،
د هلمند دا سره چې ټلیفون یې وکړ ما وپېژندو. دی اوس هم په یو دولتي ارګان کې کار کوي. دا غږ ما وپېژندو. دا پښتنه مغرضانه وله. او بله خبره دا ده چې په کابل کې چې ما دوه کاله کار کړی دی ټول خلکو ته معلوم دی. اول کار مې دا کړی دی چې ما په کابل کې تقریبا د څلورو ولسوالیانو زیات تعمیرونه جوړ کړي دي. چلته هېڅ تعمیر نه درلود. په کابل کې دوم کار دا ما کړی دی چې په کابل کې هغه مشکل چې امنیتي په ولسوالیانو کې و تاسو کولی شئ چې کومک وکړي او پوښتنه وکړي. ما اولین والی په کابل کې وای چې د کابل ولایت په خلکو وپېژندو. د کابل ولایت تاسو ته معلومه دی چې اکثره د وزارتونو تر سایه لاندې دی. هلته د والی بودن دومره روش نه کوي لکه چې او دا اولین والی وای چې د کابل ولایت په خلکو وپېژندو. نور زه نه غواړم چې او دا سړی خپله ما وپېژندي. اوس په دولتي کار کې دا پوښتنه مغرضانه
خیر پر حال. ولی صاحب، بل اورېدونکي دا پوښتنه درلوده چې په بادغیس کې د سړک ستونزه واو ده. دا ستونزه به څه وخت حل شي؟ وای تاسو په تېره خپرونه کې خلکو ته ویلي وو چې د سړک ستونزه به حل شي. یو ستونزه خو د حلقوي سړک ده. نه پوهېږم چې د دوی منظور هم دا سړک ده او کوم بل سړک ده.
الکلی سړک پوښتنه ده. زه پوهېږم بل سړک موږ نه لرو په دغه کې به بادغیس کې. دا ورور سوال پر خپل ځای ډېر ښه دی او ډېر درست سوال دی. زه غواړم چې دته لنډ جواب ورکړم. جواب مې دا دی چې د سړک کار اوس هم شروع دی، خو البته د سړک په کار کې څه مشکلات شته. مشکلات یې دا دی چې د سړک کار هغه رقم چې موږ امید ورته درلود چې په سرعت واوسېږي، کار یې په سرعت نه دی. دا پرون هم ما د وزیر صاحب د فایده امین سره په تلیفوني تماس کې د بادغیس تماس ونیوی. هغه ته مې وویل چې وروره دا سړک کار موږ مطمئنه نه وو. د دوی یوه بانه او بله بانه وه چې هغه څه چې انتخابات وو دا او دا کار لږ سرعت پیدا نه کوي. خو په هر صورت د سړک کار زه په هیڅ وجه نه پرېږدم.
بله صاحب، ولی صاحب
او د افغانستان دپاره دا یو سړک دی او د دې سړک دپاره کار هم څلور کاله پروژه ده چې دوه کاله تېر شوي دي، هم دوه کاله پاتې دي. زه امیدوار یم چې سړک پروژه په خپل وخت او زمان باندې سر ته ورسېږي او یو سیکشن یې زموږ کار شروع وي. پر دویم سیکشن یې هم کار موږ شروع کړی چې دا د مکوره ته بیا تر قیصار او تر لامانه پورې دا سیکشن رسېږي. زه دا یوه هفته مخکې تللی وم د سړک سره نږدې لیدنګ کړی وی او بیا مې هم دا خلک را وغوښتو. تشویش زما هم شته تشویش می د دې سړي د دې ورورم تشویش پر ځای دی چې موږ وکولای شو چې کار ته سرعت ورکړو. معنا دا نه ده چې کار نه کېږي، موږ کوشش کوو چې کار ته سرعت ورکړو.
ډیره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې که د بادغیس په ارتباط پوښتنه لري.
پوښتنه د کوم سړک چې د ورماچ ولسوالۍ بیا تر مرغا پورې دا ډېر خراب دی. د وخت موږ وغواړو ایرات د دور پر مزار باندې پر کابل باندې ځو، دا موږ سره مشکل لرو، دا کله خراب دی، دا کله خراب دی، ډېر بشي.
صحیح، ډېر ښه. والي صاحب تاسو ته په څو شیبو کې ځواب ووایي. خو اوس یو بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
موږ د ښاغلي احمدالله علیزي والي صاحب د بادغیس څخه دا خواهش لرو چې دغه دوې ولسوالۍ چې ورماچ او مرغاب دی، دا وي په سخت بختي کښې شپې تېروي. په دغه دولس کالو انقلاب کښې هېڅ خدمت نه دی شوی. په دوی کښې د دوی نظر غواړو، نظر یې څه شی دی؟ د خدای په امان.
بله صاحب، سلامت اوسئ، مننه. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
والي صاحب ته ټول زړه کوم سلام وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
سلام والي صاحب، څه پوښتنه کوم چې موږ درې واره والي صاحب ته وایو په عرض یو توفنشالار د لاسه دی، ولې موږ بسخف ونه کوي؟
په څه موضوع کښې والي صاحب څه پوهېږي چې تاسې په کومه موضوع کښې ورغلي یاست؟
والي صاحب پوهېږي ورته درې په درې په درې شاته وکړه توفنشالار د لاسه پر همد دوستمد خان تاسو په عرض در ورته ولې موږ بسخف ونه کوي؟
صحیح، مننه انشاءالله چې والي صاحب به پوه شوی. والي صاحب، لومړنۍ دوه پوښتنې د مرغاب او غورماچ ولسوالیو په اړه وې. یوې لومړۍ د سړک په باره کښې، دوهمې هم دغو دوو ولسوالیو ته د کار په برخه کې. څومره چې موږ راپورونه لرو، په دې څو کالو د لس کالو کښې همېشه په دغو دوو ولسوالیو کښې د جنګي عملیاتو راپورونه او خبرونه موږ درلودلي دي. د کار مو څه نه دي اورېدلي، مهرباني وکړئ.
دا اوس په مرغاب کښې وروره، زه خپله ما دوه سفره مرغاب ته کړي دي. د مرغاب د سپین ږیرو سره کښېنستلی یم، خبرې مو سره کړي دي، او زه د مرغاب د سپین ږیرو نه تشکر او مننه کوم چې دوی یو همانګي ما خپله دوه سفره مرغاب ته کړي دي. ټول سپین ږیرو مشران را غوښتي. دا اوس په مرغاب کښې زموږ اکثره پروژې په مرغاب کښې شروع دي. دا چې توجه مخکې نه وه ورته سوې، د مرغاب خلک خپله شاهدان دي چې اوس په مرغاب کښې یو تاول راغلی دي، او په مرغاب کښې یو تعول ته ضرورت وایي چې موږ د سپین ږیرو مشرانو په همکاري باندې وکولای شو چې د مرغاب امنیت سم کړو او په مرغاب کښې پروژې عملي کړو. که اوس زه تا ته لیست ووایم، موږ ډېرې پروژې په مرغاب کښې شروع دي چې نورې هم موږ خبرې د مربوطه ارګانونو سره کړي دي چې موږ وکولای شو چې هلته پروژې ډېرې عملي کړو، تر څو چې خلک د امنیت خواته هم نور راجلب کړي او خلک هم په دې مطمئن شي چې واقعا زموږ اداره یا زموږ مقامي ولایت زموږ لپاره کار کوي. د غورماچ مشکل واقعا هم شته. په غورماچ کښې داسې دي چې د غورماچ کښې اداري کارونه په ولایت بادغیس پورې مربوط دي، په فاریاب پورې د موقت ډول دپاره مربوط کړي، ډېر وبخښه، اداري کارونه په فاریاب پورې مربوط دي، نور انتخابي مسایل او نور مسایل پر موږ پورې مربوط دي. او موږ کوشش کوو چې د غورماچ مشکل هم حل کړو او په غورماچ کښې هر رنګه مشکل چې دي د دوی په کومک همکاري حل کړو. یو غوښتنه زه لرم چې خلک همېشه باید چې هغه څه چې په سترګو ویني، حقیقت ویني، هغه هم ظاهر کړي، هغه څه چې نه وي هغه هم ووایي. یو خو مشکل موږ دا لرو چې همېشه دا خلک ټوله منفیګرایي وایي. زه د دې سره موافق نه یم. زه وایم هغه څه چې واقعیت دي هغه هم ووایي، او دا منفیګرایي بېخي داسې عادت شوې ده چې دا هر څوک چې یو پوښتنه کوي، یو د باسازۍ پوښتنه نه کوي، د یو امنیت پوښتنه نه کوي. او بل دا دی چې خلک مکلف دي چې د حکومت سره کومک وکړي. که چېرې خلک د منطقې خلک، سپین ږیرې، مشران، دا د حکومت سره، د والي سره، د ولسوال سره، د امنیې قومندان سره کومک ونه کړي، په تنهایي حکومت هېڅ نه شي کولی. زما غوښتنه دا ده چې خلک دې کومک وکړي، تر څو چې حکومت، دولت، محلي اداره د دوی دپاره امنیت راولي، د دوی دپاره باسازي وکړي، د دوی دپاره مثلا. مشکلات ډېر دي، خو موږ کوشش کوو چې مشکلات حل کړو، البته د دوی په همکاري.
بله، البته همدا هم یو شکل همکاري ده چې تاسو ته وایي چې په فلانۍ سیمه کې کم کار شوی دی یا توجه په تېرو کلو کښې نه دی شوی. همدا د مرغاب په باره کښې مثلا عکسونه یې موږ وینو چې ماشومان په خیمو کښې ناستې درس وایي، ښوونځي ډېر کم لري. په دې تېرو لسو کلونو کښې یا دولسو کلونو کښې هلته عموماً جګړه وه، جنګ و، ناامني وه، ښوونځي نوي نه دي جوړ شوي، زاړه هم وران شوي دي. نو یو څه زیاتې توجه ته ضرورت لري.
وزداد ته ودرېږي چې زه یو ډېره معقوله خبره درته کوم. پر دا غزه زما خبره واوره، ډېره یو یو یو
تقریبانه
خبره درته کوم. دلته په مرغاب کې زموږ تعلیمي مواد لکه څنګه چې تا یادولي وکړه چې موږ هلته تعمیر یو شی جوړ کړو، دا تعلیمي مواد تقریبا د دوو کالو د درو کالو څخه په کلاینو په ښار کې پراته وو. اته شپېته زره جلد کتابونه د مرغاب د ولسوالۍ دپاره پراته وو. ما دا